سلام جوړ په خیر مزګر کې کابل کې د مزګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريد سيال هر کله کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجيب الرحمن انصاري د وجل کېدو بشپړ ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو تهرات د گزرګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجيب الرحمن انصاري په دې جماعت کې د 14 لامل وژل شوې دی په هرات کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته د پیښې تایید کړه په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په بریټ کې یو شمیر نور کسان وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی خودلې ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجيب الرحمن انصاري ورور هم وژل شوی او زوی ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه تایید کړي مجيب الرحمن انصاري یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تل یې ګڼ انتقادونه کړي او له ګڼو انتقادونو سره هم مخ و د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي نیمړی ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوی پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې لمخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي یعنی نومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته دریم هیواد ته نصیب د پاکستان په جنوب کې نن هم اشغورون کې چې پوزي ترخی الوتکی او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو غیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي د پاکستان د طبي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره ملي مکعب ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی خارونو ته هم ورسیږي دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت تر ټولو زیات ځپلی دی په دغه سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 1,200 تنو ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي چین خای په لویدیځه سیمه شنجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نور اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی چین تر دې مخکې په شنجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هرات په گزرګاه جماعت کې 14 او د طالبانو د ملاتړي مجيب الرحمن انصاري وژل کېدل
زه دی وخت جماعت ته نوته حال کوم چې 14 وشو نو سل شاو خوانه فرمړي
کندهاري میرمنې راته د ژوند له سختۍ او کیسې کوي
دا په نن ورځ ما د کور پرستانه نه کیږي یې کار راځم اوس کنجان یې ستا زما د خدای شکنجرې دی په قایمو چې ګرات پته کوي اوس پر ځای راته پروت پورته وکښته کوم چې ورڅخه مې هغه پر بل لاته پروت
د غزنی په خګنیو کې وچکالی او دوبو نشټواله د خلکو ژوند تریخ کړی دی
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نو
نور مطالب هم درته لرو نو بیا مو وکړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجيب الرحمن انصاري په لویدیز هرات ولایت د گزرګا په جامع جماعت کې بیا 14 کې وژل شو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خطیت کړي او ویل دي چې په 14 کې د خغل انصاري په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکي وژل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم اجمل انور سره سټوډیو کې دی د پیښې په اړه کنور جزئیات راټولوي
مل نه دا په هرات گزرګا جمعات کې له خنړې چاودنې وروسته د دغه پیښه ته منسوبه زړوبګنون کې ویډیو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پرمځکه پراته ښکاري او یو شمېر نور خلک څرګندېږي چې مړي او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وشل کېدل تایید کړی دي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کو چې د هیواد نامتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یو ناځوانه ماتانه برید کې د لمانځه په مهال باندې د موږ د یو شمېر هیوادوالو په شمول په شهادت رسېدلې.
کتم خغلی ټکور په دې پیښه کې دا وخت تلفات او دقیق شمیر ونه وای. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه کمانډانی ویان محمد شاه رسولی ازادي راډیو ته پیښه کې لومړی د پنځو کسانو د وژل کېدو مسله تایید کړه او ځینو نورو رسنیو ته وطنه یاد کړی دي. خو د پیښې یو شمیر عیني شاهدانو او د هرات اوسیدونکو بیا د تلفاتو شمیر له دې ډیر زیات ښودلی دی. د دې خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي په ریپورت کې ازادي راډیو ته ویل
زه د وخت جماعت نن وته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړي.
دا سره پرونه مخبره شوه چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخت ټپي شوی دی. کته هم د چاودنې ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله. خو ویل کېږي چې پیخه خایي د ځانمرګي برید له کبله رامنځته شوې ده. وي موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې دا وختو تلفاتو په اړه د هرات د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو په دې ونه توانېدو.
د مولوی انصاری پرته وایي چې ډول یو کس وځکه وخت نه وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کیدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم وو د هرات کې په کم وخت کې وتوانی د ډیر خلک په ځان باندې راټول کی او کله چې تیر جمهوریت نظام وو د په هرات کې ځان ته جلا پلویان درلودل. وخت نا وخت به په هرات خار کې بنرونه پورته کول شي. دغه د طالبانو د امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه وو. په هغه وخت کې هم د باستونو یو ټکی وو خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د پتیر جمهوریت نظام یو وخت کې ډېری سخت نیوکه وکړلې چې هغه هم سخت عکس العمل نه راو پارول. ورسته چې کله طالبان راغله د طالبانو سرسخت ملاتړ وو او دغه د طالبانو لخوا په وربل شوی جرګه کې د یو خبره وکړه چې هر څوک د طالبانو مخالفت کوي باید سر وهل شي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې توند عکس العملونه را پارولی وو. د یو لاغ دینی عالمانو څخه وو چې همیشه بحث پرانګیز او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوې نه دي ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوې.
په افغانستان کې رښتیا هم لاغ چې طالبان واکمن شوې دي په جماعتونو او دینی عالمانو باندې بریدونه پرله پسې زیات شوې دي. سړی نشي ویلی چې د دې علت د فرقهي مذهبي اختلافات دي او کنه هم د داعش وسلواله ډله په دغه دینی عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړ دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دینی عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوی ثاقب په نوم باندې یو سلفي دینی عالم په چړو باندې ووهل شو، په خپل کور کې ووژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګ بریدګر په چاودنه کې ووژل شو چې په خپل مایوب بخه کې چاودیدونکو مواد یې خو همدارنګ دغه مسولیت د داعش ته اخیسته. او همدارنګ څور زی مخ کې په کابل کې په خیرخانه کې یو چاودنه وشو چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوی امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کوونکي ووژل شول. او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپل دغه دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه رستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنې کې د یو شمېر نورو ترڅنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې ډاکټورا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټي او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسي شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاد دی. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضي افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل وظیفه ګڼي او فکر کوي چې ښکاري کړی دی. ما په عمل کې واقعیت د خبرې دا دی چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، سره دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، که افراد د دې باعث شوی وي لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اوس ولې د طالبانو له راتګ وروسته دینی عالمان هدف ګرځي نسبتا زیات؟
د افغانستان نبض سرعت اخته دی، او دغه په نتیجه کې دغه شوي دي شوي دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عمل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه را زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه دی، د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. د فکر کوم د اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کار دی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
احمد شیبرو چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره یې د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وژل کېدو خبرې کړې وې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي،
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخې افغانان کولی شي د بشر دوستانه موقتی ویزو له لارې دغه هیواد ته لاړ شي. د سپینې مړۍ ویان د کرن جان پیر تیر شپه ناوخته د سپتمبر په 19 نیټه په یو خبري ناسته کې وویل د امریکا دا پریکړه به د راتلونکي اکتوبر له 19 نیټې څخه عملي کیږي. یو شمېر هغه افغانان چې دغه ویزو ته په تمه دي وایي کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی، خو لا هم په هیواد کې په ویره او به برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولی سي په موقت ډول دغه هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په درېیم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
سموک د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یو نوی هڅه پیلوو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنجغالي ته ستانه شي، د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له ویستلو راهیسې څه باندې 6800 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټول د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هیواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکوي کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیرای دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره یې کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به یې له افغانستانه چټک ایستل لا ستونزمن سي. له دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زره له دغه هیواد انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصی که با آنها همکاری داشتن در افغانستان باقی مانده.
لبد مرغه حق و کسانو چې امریکا سره همکاری درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ له زیاتو اندېښنو سره مخ یو، خو دا پروسه هم ډېر وخت نیسي. زموږ غوښتنه له امریکا دا ده چې دا پروسه دې چټکه کړي. موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستانه مو دې وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کس ادعا کوي چې له ګڼو امنیتي ګواښونو، د بیکارۍ له امله، له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډېر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي، یا د ډېرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پېژندل سوي وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وی یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري، او په سلګونه افغان همکاران یې د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پرخند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز رامخې ته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څار لاندې یوازې 300 کیلوګرام یورانیم تر 3.1 سلنې پورې بډای کولی شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی رپورټ ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 60% خالصوالي پورې بډای کوي، او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 60% بډای شوي یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرامي یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بوختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري، خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخو کې د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې ورسره همکاري وکړي. د دغه میرمنو له ډلې یوې د ساقي جانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډه کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلي اوسیدونکي دي په یو کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. دغه کارخونه د یوې میرمنې د چیت بانېدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانیو پانګې په مټ د بېوزلو او کونډو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکوونکي وایي د کالو او لوښو پرېولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی، خو بیا هم خوشحاله دي چې څه نه څه یې د کور اړتیاوې پوره کېږي.
یم شه دې دا یو ایار روزی پیدا کو ما به اول ور مزوره دې یم سي مزوره دې دا څه پرته دغه څارې نه لرم شمه څارې بس دوه نه دې څه به ته هفته خپل عیال گزاره مې سره کیږي د مؤمنه یو شی مشترکی ده ساکی جان بس هغه خپل کار مو پکیش مګر دې څه کور نه جاړي به نه فر کیږي نه
د دغه کارخونې مشره ساقی جان وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کار ته پراختیا نسي ورکولای، خو که د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونې د پراخوالي او خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمینه برابره کړي. په دې کوچنۍ کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي که لاسنیوي وسی د ځان د بسعینې پوره وړتیا لري.
زما غوښتنه دا ده چې موږ سره یو همکاري وکړي، موږ ته یو شی راکړي چې موږ یو کونډې وایي چې مان سره پټې کړو، یو نفقه راکړي په 1000 افغانۍ، خو زموږ یوه خونه کېږي چې مان لرم کونډه لرم لور مې را کونډه شولې چې مان یې زما سره دغه کلي را خبرې چې کونډه ده لور مې را سره ده دغه نه ولاکه لري چې څکه پکې دغه ساکي جان یې کور ودان دغه مې نوکي لاس راته نیسي بس دغه یې چې مانو ته یې ورکوم. دغه مې غوښتنه ده چې ریوي ته کې په کور باندې یو شی واکړي چې خپل کار پکې یو لاس پچل نو اوس به ګلشنه په کار یا په دشم په خو زما یا لوز ما چې مان نن گزاره نشي کولی بیا هم دغه نه یو گزاره سره کوو سره اختای.
په هیواد کې د بېوزلۍ ترڅنګ څو لسیزې جګړې چې ډېرې مېرمنې یې بې سرپرسته کړي اړې دي چې د خپل کورني اقتصاد لپاره لاس په کار سي، خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته مېرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تېرې یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي، په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات سوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ سوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیز کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ د مرکز اوسیدونکي شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلی دی. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي الهام الدین او سالم احمد صالح
د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دی. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده، ماشې دي، بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو، لکه ټیلران واخله، نسي نور کارونه واخله. په دوکانونو کې خلک هم سات نشته راولي، کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. زمنګه غوښتنه ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټۍوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او دې کار ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه و، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرندې ته یعنی ناوې باندې راځي، نو هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب یې هم ناکام دی. دویم دی کې دوه نموګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي. دغه بله ستونزه ده په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشانه کیږي، ځان له ولست نن دې کټ یعنی ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخته پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسداباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت یې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو ساسو پیغامونه ته
ما پیغام دادی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چيلي ور پیارزانه کوي 5 روپۍ ښه پورته کوي. خو هغه ول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سو دی مګر چې لبیر خور د کړی جی. ما پیغام دې آزادۍ راځي کارکون کې د لوړ مقامات سره ورسې د کندهار پمپو والا ګور کنټرول.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د آزادۍ راځي سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي. سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي ورور. منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزای پوری رسی ضرور هغه پر لاري ډیر پازاب یو ډیر کچل لري ضرور. موږ دا غواړو چې ضرور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ضرور چې سړکان راته سم.
موږ حق خبرې کوم له کابل نه دا غتیر پیغام چې ما مختصب کو قسم پاله شټور نه زړه درد سب کړای دی. دلته حالات ګورو مالات مو دردوي حالات مو خپکې نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د مستمر آباد د خلې نه زنګ وهلی. سلام شته ستاسو معلومات شته چې مستمر آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې کورین دي ځمکه ویجاړې کړي دي کورنې وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی ځکه دغه نه لري خوراکي توکي نه لري کورونه ټاس سامان چې د سیند ویوړو ته یا کورن لاندې کو ډېر وضعیت
د ننګرهار ولایت د روغتیا ولسوالۍ د کلي څخه د کتریغي د کلي څخه ته پیغام درسته وو. دا د موسوارو ظالمان دي ناروا کوي غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخري په ولسوالۍ کې او موږ په پټې کې کورنه دي. موږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کوي او مسلمین ته ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00 40 22 11 سلروشت دوستاو یاو شمیره بیا تکراروم 00-400-400 دوویشت یوولس سلروشت دوستاو یاو
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ساتي او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د هرات د گزرگاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نو نه تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تل یې ګڼ انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي ترخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40,000 متره مکعبو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت تر ټولو ډېر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روسي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینی روزنیز کمپونه چلوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلی دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 3,500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه دا پیغام درسپېدم. ما د تلوړو شرواښ څخه دا هیله ده چې مرجع ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقه د تلوړو شرواښ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو څخه خدمت ما دغه تم امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره زموږ خوا ته اوبه نشته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیا چې راواستې دغه د حسنی حکومت پر ودې ګرځي. زموږ وطنونه ندالي ولسوالۍ د وچ کلک سو، توتان مو وچ سوه، کښتونه مو وچ سوه، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دې راته راواستې. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرده، یا خانشینو خوا ته، یا زرجو ته ورکې. پر ندالي ولسوالۍ باندې غړپ اوبه نشته. که یم دو نینې کې یو چړونکې را روانې دي، هغه به بغرا کې بهیږي وروره.
دغه ما پیام دی وروره مشته دی کومکونه وسی مشته دی مرسته وسی وروره مش برمی وچی دی واسه نه لرو کشتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله نه دالی دی کده مرجی دی وروره د ګروپ شش دی وروره پر سلویش 25 متره یا 100 متره دو وګ ګل دی بر به ظلم دی وروره تاسو مر دغه پیام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس و خیر یست رور په هلمن کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاک سو وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې و ساغه و بام را باندې وچسبې زموږ باغونه او جواری او کیتیان وروره وچسول غوښتنه او هلم مو دا چې مشته وبره الکی وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نو به تی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلک هم وبېږي دی خو ته به مو بېږي وروره موږ جواری و پالیزونه و باغونه پاک وچ کلاکس ول برمی مو ونه کوي ولې کې مو ونسته موږ غوښتنه دغه د وروره چې مشته وبره الاسي کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ دي
السلام علیکم زما محمد خان دغه خبر کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم ورسره سلام زه د نور په هلمند کې سږ کال ډېر شاله د کال کوښتنه سوي دي ان د احمر ته چارواکو سره غوښتنه کوي چې د پاپرکیو شتنه په توګه ټاکي د تجارت سره غوښتنه کوي چې په شته سم کې ماته راځي پاپرکیو په اړه کې نور ډېر بشي
السلام علیکم ازادي کارکونکو خیر جوړی مالی دما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کیږي په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده مونږ باندې خپل نظام خراب کړی ده په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته بس الله پاک دی دوی لري کې او دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې مونږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو
السلام علیکم عزیز الله د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولې په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم مونږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې مونږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او ناامیده شوي.
سلامونه، زه زیارمل له هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیره کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من یم چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یاد ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوا نه. مننه.
ورځ سم جوړه سپخیر اسکلاته د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته تکوي کوم وینا شامل مومنین کړي وشه مطلقاً دغه بند د کاچاک هغه کاچاک وسغه دی ټول هغه مشران طالبان مثال لکه والیان یا قمندانان داسې خلک ورسره شریکان دي. کارخانې د هلمند و د فراه ولایتو څخه یې راوړي دلته په غور کې بامیانو کې دلته ځای په ځای کړي دي. کوم خلک چې واسطه لري نو د هغو کارونه دي روان دي. کوم خلک چې مثال واسطه نه لري هغه هم د هغو کارونه باندې دي. نو کوم فرمان چې دوی صدر کړی وو پر هغه باندې دوی ونه ختل. هغه امیر المؤمنین فرمان وسو کې نه هم نه دی عملي کړی په ځان باندې. نو کوم مهرنی مرسته چې دوی مرسته زموږ سره بارانه وکړي هغه مرسته هم چې راشي دوی خپل جیبو ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړ یاست. ټول آزادی کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده. سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سره راجمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نشي. نو دا به شي دا تاریخو کښت را درې لای او کې چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکړي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخی بس خپل بچان خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انسانیت لپاره یو غټ ضایعه چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د یو چا سړک بد به نیسو، موټر ګاډ خو موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچیان ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت. زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی. وزیرې کوي زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 15-30 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلې لیدلې ده. نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نه موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي خو نو ولې هم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک شته یا د الهي اپتي کارونه لا هم شته. ورور جار سمه سیلابونه دي. ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډ وډی دي. 43 کال زموږ درک تش تر موږ شل لري نو جوړ وتی سلامت وسی نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم د ولزه تاسو ټول راځي راځو تاسو سلامونه نیکی ولرس ورسیږي. زه نه کوم امارت کې نه کوم جمهوریت کې. زه یو آزاد مستقل افغان یم. والله چې زما جمهوریت هم کتلې د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلې هغه برنامې هم لیدلې چې افغانانو ته څه وکړه هېواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلف روپاګن کوي خلق تبلیغات کوي چې ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي. تبلیغ دا اهانت ده. دا غونډ تبلیغ ده. دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته. او دا پروپاګند تاسو خپله راشي شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. آزادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي. دو درې څلور نفره لیکلي دي کارټونه اخیستي دي. مستحقین خلک پاتې دي وروره. دا مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک د ولسوالۍ د بسپایکاري نواکله څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی هغه هم د شوروي د وخت دی وایي. د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د 1500 کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخه نیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي په دغه دی د خواشینۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت کې رسي په دغه دی ولې خواشینۍ نه څرګندوي. او دی په افغانستان کې یو زوړ میل پټاوي چې په دې باندې خواشینۍ څرګندوي. دا د کمال عرب سره اخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشینۍ څرګندوي د دغه سفارت دی وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي. دی وایي ما خواشینۍ څرګند کړی دی، ایران سفارت خواشینۍ څرګند کړی، او زموږ 15 کسه افغانان چې غوږونه غوڅیږي او ټوله موږ وینو او تر ډبرو لاندې کیږي په شهادت رسیږي، او دی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دی هیڅ نه وایي. نو دې سفارت باید وتړي چې دغه تر ډبرو لاندې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو اوریدم کو سلام من ہلمند ولایت نا دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګون وای چې موږ ورسره د سیارې شو ته خسکیږي د مرستې سم نه ویشل کیږي. موږ خدای هلمند ولایت کې دا جرازی د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي و هر سړی ته سم دم قسم ورکوي چې کوم مسكين سړی دغه مشتره وشي بیا چې د کلی سولار سی بیا چې کوم چا ورتوري چې پلانکی کلی کې مسكين دی بیا ورته راغلی دی او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل. ما یو طالب ته دغه یو جوړه کالي ورکول دوغونه ورتران ورول دوغونه شکنځل راته وکړ او خوش کړی ته وکړ. نو دا کوم کسانه چې دا خبرې کوي دا ناکي خبرې خپل نه د امارت سره یم نه د حکومت سره یم وادي سره یم او دغه موږ خپل سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک دا خبرې کوي دغه صحیح لکو چې دغه بسونه نور ونه کی د اسلامي امارت دا سپیشل حساب نور په دروغ باندې رسوانه کی چې د دروغ په ستړې.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره کوم خبره چې تاسو وکړه چې طالبانو یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي. نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به ان شاء الله ښه کار وي، نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم دکاندار یم نو باور وکړه په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلې دي. نو د ویلو وړ نه ده. الله پاک دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې ټولو خارون نه ټولکا. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم
اوریدونکو. دا اوس تاسو پیغامونه په دې هله چې چارواکو اوریدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په ننګرهار کې سکل شاو خو 4.5 جنو د خصوصي په هنتونونو او انستیتوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا خودل کیږي چې سکل ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12 ټولګي جنو فارغان نه لري. په ننګرهار کې مل ځوان فعال عابد وسال نو پوښتل چې د خصوصي په هنتونونو کانکور ته د نوملیکنه جزئیات څه دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 2500 په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی. البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمل وړ زده کړو موسسې راځي کوم دا ډول دي پوهنتونونو موسسه پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو هغه بیلابیل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله کوایمه دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی، او د دې ترڅنګ د انجنونو فارغیدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خپله تر دې زیاتې انجنونی له مکاتبو فارغیدل شکل خو بيخي ټول مکتبونه بندونو. دا یو سیلتونه و چې د انجنونو تعداد څکل په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر له نږدې څارې حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول. په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپتنام کاوه؟
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او همدا ډول د دولتي پانتونو ته ضرورت کې انجنونو سپتنامونه کاول او هغه کې به ونده اخستله. چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې تاسو سنگونو تر اغلې ده خو ته دې زیات تعداد وو هغه ته الهتونې دا و چې یو خوده خوندېونه انجنونی فارغې دي یو بل مسله دی اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجنونو کولای شو چې پونتونونه ولولې. تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بالخصوص انجونو ذکر ته دی هیل لالا او دی امید او دی وی هیلی پترس کی به یو غختل چی التا سپتینامو کې خپل اندی ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي.
ښه، او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دی ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوئ؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپلې زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب، په ننګرهار کې د نارینه وو محصلینو ستونزې بیلابیلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا تخپله یو څه دنده به یې لرله، دغه دندې نه به یو څه عاید لاسته راتلو او پونتون به یې لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له اوسو د پونتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او دریم سنف کې پوهنتون پریښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره هم نشي کولی، البته خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په فیس کې یا هم په نورو برخو کې ورته څه کمښت وکړي، نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوونکو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې، او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولې دي، البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېر محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پخوا به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي، اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې هم د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو، او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي، ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېرې ستونزو سره مخ شي، او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بلاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي، ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصل وي. کله چې محصل خپل څه ونه لري، نو هغه به پوهنتون ته څه ورکړي، نو که دا سلسله دغه سې روانه وي، نو ممکن پوهنتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
دي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي، خامخا پوهنتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي، او ممکن دروازې وتړل شي، ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی، خصوصا د خصوصي پوهنتونونو. په ننګرهار کې دغه 4500 نجونو چې سبتنام کړی، فکر نه کوي چې د پوهنتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا دغه 4500 نجونو ورته سبتنام کړی، دوی که ټولې کامیاب کیږي، ممکن هر خصوصي پوهنتون ته ډیر کم محصلان ور رسیږي، ممکن 50-50 هم نه رسیږي، بیا خو په هر پوهنتون بیا ځان ته پوهنځي هم لري.
او بلې، لودین صاحب، تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجونو چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره، دا تر ډیره د خصوصي نیمه لوړ زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي، او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړي دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلی یم، ولته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصله نه لري یا یوې محصلې هم سبتنام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجونی هلته سبتنام نه دی کړی، همدا ډول دی علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته هم سبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چاته په 15-20 وي. نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم، مسؤلینو یې په ځواب کې وویل چې مونږ ښایي د دوو درېو انجونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو، که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پوهنتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لږ په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته، دغه ستونزې شته، د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي یې د پوهنې د ډګر د یو فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته ولې مثلا دوی په دیو کال کې ونه توانېدل چې انجونې له دولسم ټولګي فارغې سي اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو لا هم برخلیک ډیر تات بریښي د خزینه یا د انجونو زده کوونکو
دلته چې مسؤلینو سره د زده کړو پر حساب کمی ټولنې چې دی وایي د هغوی مسؤلین غږېدلې دي او بیا د هغوی نه مونږ حال اخیستی دی او مونږ ورسره غږېدلي یو د انجونو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښایي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره دې هغه خنډ وي یوازینی علت دوی همدا ښایي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته مونږ ماتل یو ستونزه نه لرو نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په د لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسؤلین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی پرې حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي په ټوله کې که زه ووایم مسؤلین هم زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم رنگ یار را سا یا ورش ناز ما د سنگ
رنگ یار را سا یا ورش ناز ما د سنگ
چز دیو بنا ما دوال استر گی یا ورنگ
چز دیو بنا ما دوال استر گی یا ورنگ
پرتا پاند دی ټولی اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم لخ پل زان وای مچتا شړلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم
موسیقی
خوش رنگ یار راستا پنځه ورځې یو دلې اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوره یوازې مې نوم پرېږده چې ستا په تمه یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم خپل ځان وایم چې تا شړلی یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم خپل ځان وایم چې تا شړلی یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسه مجنون راغلی یم